السلام علیکم د ما مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې خبرونه راپورونه او د اوبکۍ د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدراعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یوه 22 کسیز ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: دا وی تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې د سمو د راهیسې د قندوز په ګورتیپې زرخرید او لوګری سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړې. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړ مورز نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوسي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوسیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وای مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمري بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعد شبکې یو مشر و او لویدیس ته د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبا په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا 800 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لویدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلادیش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وه اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي، که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري، خو داسې وسلې هېڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایان ووژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمغه غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر ته دفاع معرفي شي. فعلاً دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کې چې دي، یو سبب یې د وزیر ته دفاع نشتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسؤلانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لا چپرکټ او نور بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دي ورکړ شوي.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدراعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ازادۍ راډیو د سهار تر او لس د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرې کې قدرمن اوریدونکو تاسو د دې خبرونې د لومړي مطلب اوریدو ته رابولم. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدراعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلې، او تېره چې سه شنبې پر ورځ چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف صاحب کابل ته تللی و، اولته له افغان چارواکو سره وکتل. هغوی په دې خبرو په ګڼ شمېر دوه اړخیزو مسالو خبرې وکړې. اولته دوی په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې تر دې وروسته به د دواړو هېوادونو خاوره د یو بل پر ضد نه کارېږي. د هغې تر راتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې پاکستاني جنګي الوتکو په شمالي وزیرستان کې لرې پرتې سیمې چې شوال دله ورته وي هلته پوځي عملیات کړي دي یا داسې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې ولس ترهګر وژل شوی دی. د سیمې د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي شامل دي. دا برید په داسې وخت کې کېږي چې د پرون بل پرون د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسله وال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 په ګډون 1500 کسان ووژل شول. د دغه برید مسؤلیت جند الله وسله والې ډلې منلی او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي. نو دا عملیات په داسې وخت کې کېږي چې هلته دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نو دا تر ډېرې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس ترهګر پکې وژل شوي دي. د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نیمو غږ نه خپولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبې راهیسې درامه بند شوې ده، خو چون هلته د ټلیفوني شبکو اسانتیا نشته موبایل شبکې هم بندې دي. نو د وژل شوو دقیق شمېر او همداراز د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای.
بله مننه شفق صاحب، دا عملیات هم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې هماغومره اوږده موده چې هغه تېر عملیات تقریبا یو کال روان و، دا به لنډ محل لپاره وي او که به همغسې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي؟
د کسب د شوال دره چې دا د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه ده چې په ځنګلونو پوښلې ده، د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولې لري. د پاکستان پوځ تر اوسه پورې دغې درې ته نه دی ورغلی. که څه هم د پاکستان پوځ دا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې دې سیمې 90% برخه پکه کړې ده، خو تر اوسه پاکستاني پوځ شوال درې ته نه دی ورغلی او پاکستاني پوځ هلته هم نه دی ورغلی شوال درې ته، او همدارنګه یو بله سیمه ده د تخیل ورته وایي. دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري. په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېری ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو دوی افغانستان ته وړي، او چې کله بېرته پوه شي چې فشار کم شوی نو بېرته دلته راځي. پاکستاني پوځ هم دغه سیمو پورې تر اوسه نه دي رسېدلي، او همداراز داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېری خلک بې کوره شوي اوس د هغې د بېرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده. نو د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د حقاني شبکې وسله وال یا دا نور، دا کېدای شي چې په دغو دغه کنډوالو کې بېرته هلته ستنه شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي. دوی همداراز وایي چې پاکستان د مونږ تر څو پورې د سیاسي چارو کارپوهان سره خبرې کړي، هغې وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغې افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي. هغوی یوازې یو څو کسانو باندې فشار راوړی چې تاسو هغې سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په اند دوی د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې هلته اشرف غني صاحب څخه پورې د هند سره د ښه تعلقات نه دي شروع کړي. نو دوی وایي چې پاکستان د اشرف غني صاحب ځواب ته په تمه دی چې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې کومه طرف خپلوي، آیا هغه پله درنوي یا دا پله درنوي. نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې هغوی خبرو ته کښېني، یوازې یو څو کسانو ته یې ویلي دي.
بله شفق صاحب، د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعاله ډله ده، د دې د موجودیت په اړه څه ویل کېږي؟ مخکې ازادي راډیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپلو مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال ترې وتلي وو ستنه شوي دي. اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او که تر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې د پاکستان د کارپوهان دوی وایي چې کېدای شي چې دا ځینې وسله وال بېرته شمالي وزیرستان ته ستانه شي، نو هغوی مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسله وال د کومې ډلې وسله وال بېرته ستانه شوي. نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د حقاني شبکې ډلې ته ده، ځکه چې دوی وایي چې د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي. که څه هم حقاني شبکه هم د هغوی ډله ده، خو دوی وایي چې حقاني شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده او پاکستان په دوی باندې ډاډه غږ نشي کولی، ډاډه ورته داسې نشي ویلی چې سره کښېنئ یا د عملیاتو نه لاس واخلئ. نو ځکه دوی دغه ویره څرګندوي چې ښایي دا کوم وسله وال ستانه کېږي، دا به د حقاني شبکې وسله وال وي، دا به بېرته هلته ځای پر ځای کېږي. لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګریزو پېښو لړۍ چې بیا ګرمه شوې ده، دوی دغه لړۍ ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې باندې دا وخت نه رسېږي چې هغوی ته ډاډه غرب او خبر کړي یوازې هغه د افغان طالبانو باندې وس رسیږي چې هغه د منصور دا دغه نور خلک نو دوی ته کښې دوی ووایي چې خبرو ته کښېنې خو حقاني شبکې پروسه پورې نه دوی ورته ویلي دي او نه هم د دوی پرې وس رسیږي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یوه ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤول قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته، هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسي جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسي جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې موږ همیشه ولسي جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار موږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسي جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوې. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران هڅه کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي یووالي حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رسیس په توګه تعیین کړي. تر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رسیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمیر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایی مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پریکړه وشوه. قسیم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم امی شکایت
دی وی زیاتره خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر تزي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمو د مخکې په کابل کې 9 خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو یې فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانو او د عاجل اتاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراعاتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو 9 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیونها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن.
دی وایي د تلویزیونونو او رادیوګانو له لارې ډېره او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډیو هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو وموندل چې د دوی اعلانات غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. لږ تر لږه دوی د ټاکل سوي مقررې له مخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول. ښاغلی فیروز ویل تر هغو چې دا روغتونونه ټاکل سوي معیارونه پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای یوازې خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کیږي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستۍ معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي.
و هم اورېدل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. قدر منو اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژۍ ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژۍ څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژۍ څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژۍ څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلېدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعاله شي. دا یوه جدي اړتیا وه.
د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 6 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1458 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. $40 میلیونه د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کېږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکتیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیې محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایه ډېرې ګرانې دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالېدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه هم په بازار کې د کوټو نشتوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایانی ورکړي او ځان ته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا تر اوسه پورې خدای نسته او بل چې موږ کومه وطاقو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وطاق په سر 2500 3000 هغه هر یو اتاق پورې په اړه ده. موږ په فعلال 15 کسان یو.
په یو اتاق زیدلی شي؟
نه، ډېر په مشکلاتو ځوم کې.
زما نوم زاهد الله د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د څانګې محصل د دویم سنف. تر اوسه پورې د لیلې دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیري جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لا دغه نه دي ملکت چپرکټ یو نور سی بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لا نه دي ورکړ شوي. ګڼ شمېر محصلین چې دي د ډېر بې وزله دي او دلته د اتاقونو کرایګانې دا هم اوچتې دي. نه یوازې دا ستونزې دي بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. د ایزي پورې کرایانې ۱۰۰ روپۍ د هر محصل نه د یو طرف نه کراغستل کېږي او دومره اوس محصلین نه لري چې د پوهنتون ته تګ راتګ وکړي. نو په دې خاطر باندې خو پایده روان وي، نو دا ډېر غټ مشکل دی د شاګردانو.
نوم مې جهانزیب دی او د اقتصاد پوهنځي د دویم صنف محصل یم. د لیلی مشکل خو داسې دی چې 100% مشکل دی، ځکه چې موږ په دې ښار کې اتاقونه نیولي، هغه اتاقونه تنګ دي او موږ پکې ډېر کسان اوسېږو. یعنی موږ یو اتاق نیولی چې موږ پکې 15 نفر اوسېږو، خو د 2 نفر هم نه دی. او دا تګ راتګ موږ زور از اوسې او بعضې وخت کې موټرې نه مشکلات دي، 40 روپۍ اخلي. بل مشکل دا دی چې دا لیلیه جوړه شوې ده خو فعاله شوې نه ده. اتاقونه برابر دي خو فعاله شوې نه ده. بل
محصلین وایي د لیلی ودانۍ بشپړه شوې ده خو نه پوهېږي چې ولې د پوهنتون اداره یې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل و بوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وایي د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوي مونږ ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې بایسته هم وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي، خو نلدواني پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسي مشکل چې کوم په دې هکله و هغه دا ده چې مونږ په 1993 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد په رابطه باندې او د بودیجې په هکله لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلي وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې مونږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
د ماسپښین 2:30 د قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطانزوی تیره شپه په کابل کې ووژل شول. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منلی. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په خوندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پوښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنګرونو حملې وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړې او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره 13 ورځ ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاف، بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو تر منځ 13 وړ نورز نښتې شوې وي، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمي چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لوېدلې، د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 بجو او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 بجو د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 بجو د ننګرهار ولایت، او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبر یې، نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل سوی هوایی عملیات د افغانستان په زیان دي، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي لیکلي دي چې د دې نظر دا دی چې پاکستان هسې لګیا دی او وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان دی لیکي چې د افغانستان حکومت د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اورېدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبري سرچینې نه دی تایید کړی. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې، د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بېساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و، سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و. صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یو حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد د صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم.
یو ور بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو، موږ په تیر ورځو کې د ډیش میراوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورس.
محمد اسحاق محمد د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د ساحې سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې د خدای پر لحاظ دغه سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار په سم کې سلام علیکم.
مال اشرف غني سم کې اشرف غني دغه پیغام دی چې د عملیات شروع کې سره ونه ګرد کوټ پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوئ ولمر عملیات کلاس کې وسه غوښ تر سره کړی لمن ویل څنګه نو ولسوالۍ څخه دا سره کلا د کړی عملیات کلاس کې راو ته کما چې کورونه ونه ولا غیر پیسې ولا هغه تر سره نه ډوره خبره کړه دا درو دی خو یا دی و چې یا دی راو چې موږ هغه سره دې نه ودا کې بالا ورته نه موږ هم کوټ کړو در بازار کولو دا مننه په سر مرو نه مو ځایستا نه مو ځایګر سره نه عمل ورو نه ځل نه تکل ورو د بل په وسین کې نن د تر سره سره د ډوري په لاس وایسو دې په احترام وسلام.
لازمول دو سنگین په ولسوالۍ کې تر په ترو روان دي. جنگونه دمبر د طالبانو په لاس کې دي. د ملکي خلک مرو او شړول په ژمي کې یخ وو شړول د دې حالت دا یڅ د دغه ولس څنګه کې څوک لاندې دی ورته د مش خبرونه ورستنی تختارې کې د دوه علاج وکړي موږ د خدای په امان دغه مشه نشو.
الحمد لله د سنگین د ولسوالۍ خبره کوم چې سره کله لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکاله چې سنگین بازار ته ولاړ کی
زایل منډه ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام ترځم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارام ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس یو څوک په کلی کې چې حکومت آسي په مابند کې چې کله ځکه پوسټاو لري لکه هغه خلک دا شي په لار نه پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ورې نه دي کې یا د سم تم ته کې خلک ډیر په آزاد دي سر یې داسې دي چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیره خراب ده. زموږ سنگین ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. دا تر دې چې تاسو نه رانه وسی دا ولې سکیږي زموږ د سنگین ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ مهاجر دي. ما چې دې ته پام وسی وسلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنزور الجزخه تاسو سره په تماس کې یم. مر وطن حالات ډیر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو فلاس کې وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. مر وطن خلک ډیر ستړي شول د خلکو کورونه او سړینه دی عملیات راځل دا هم څه نتیجه ورنه کړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي. چې د زپکار عملیات یې وکړي هېڅ ګټه یې سنگین ته نه ده کړې. ایله د سړک په غاړو تېر شوله د سړک په غاړو سرایونه یې ونړوله یا خو هغه د سنگین چې د عسکر وه هغه هم نړه وایستوله نو دوی چې د 4000 پوځ راوستې دوی څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کجکي ته هغه عمومي لار تللې ده هغه بنده ده. امنیتي پوستې ځینې راټولې شوي دي څوک نشته باندې وسلوال په دنبار باندې ګرځي دغه نو څوک نشته چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. زما د اشرف غني صاحب صدقه هغه دی چې د لار دي لکه په سنگین کې د سم درد عملیات او کتاب د خدای لري دغه رقم عملیات لیدلي هغه اوس عملیات چې د وکي خو یې سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنګو څخه کوم حالات کړی چې څه شي ورته وګورئ چې دا کوچنیان او ښځې راغلي دي دلته تر درخته لاندې ژوند کوي په مشتان چې ژوند کوي ته چې دا د سنگین والا څخه وار متوجه شي یو وار ورته وګورئ چې دا حالات څه استعمالوم شي. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي دا سیال نه دی چې دمبر ته وځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې شول رالی ما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي چې دغسې ظلمونه نه کوي خلک شهیدانوي بې ځایه او موږ ستاسو رادیو ته دا پیغام نشي دوادرې پیغامونه نور ما درستول دي خو تاسو خبره کړی نه دي. والسلام.
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه له سوالې زما د شرفانیا د کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه چې کوم عملیات دی وکړي پاتې مور څه وي د په دمبر ما په ست پامن کې کړل ترایو نه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوړه کړو چې نور ګرځي مرچان دي د دې زری دا څنګه ورته کاش هغه کلی ککور هغه سپاوار کې یا یې سم عملیاتو کې یا دې ورور خپل توستي وشانه ټول کې دې وطن ته اوانونه نور غورځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سوي پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړی که هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د یو پوسټ ته لاس کې د ګرما وسته تر تر پوزې په یا خوانې لکړې د کپدرې ورځې کې د لوړ مقامات پر ځنا پیغام ورسې په درې ورځې کې کما ته کومک مو سره و نه رسې د مل بټولې پوسټې لکو او دا منطقه به سکوت کو ډېر تر ډېره د لوړ مقامات پر ځنا پیغام ورسې له کومک سره واسې هیڅ پام نه ورته کې را سره یو نه ونړې وای مزه عملیات کې سړک د ورو تر د بار د غاړې سره نه دی نړۍ په وطن کې طالبان راست لا غو تر رقم رقم ته لای پنجاتیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان غلی دی یا زموږ غم یو لاندې خوري ما په سوو نه پاتې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کومه کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړه او خدای وکړي چې اړوند مسولین او اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
دا څنګه موږ هم د ټلیفون لارې او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي هغه نه یوازې د ذوالفقار په عملیات باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 500 ورځو لپاره پلان شوي وه نیوکه کوي بلکې د دې عملیاتو پر مهال د نفوذ واکونو برخور کړو هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او فاینل کې د ویالو د بدېدو په مجموع کې څه لږ خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاص توګه د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه کړل. دا په وضاحت ویلی شم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې په نامه دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمو د بېځایي دي لا موږ تر اوسه پورې د خپلې سیمې ته نه دي ستانه شوي. که کوم حکومت په دې اړه روښتنې کړې دي سره د مرستو وعدې هم کړې دي او په دې موارد کې مرستې هم درته وړي لکه څه ووایه ولې مخکې چې پرته د کورنۍ لپاره مرستې واستولې مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنه لري خپلو کورو ته د تللو غوښتنه لري نو هلته یوازې جنگ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پاینل کې د طالبان لخوا هره ورځ هره دقیقه یا هره شپه پیښېږي او دوام لري. هلته کرل شوي ماینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه ده او خلک دغه نه کار کوي.
بله دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغه سیمو کې چې عملیات پکې شوي دي اوس بېرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا دغسې ده؟
پر وجان موږ هم د څنګه خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کې یو. د څنګه د شورا اکثره وکیلان او غیر اوس لشکرګر تر غلي دي ځکه دوی ته دې ویلي چې د څو ورځو نورو په تلیدو سره شاید چې هوا نورو هم ګرمي وي جنګل نورو هم ژر واخلي. مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شیلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو پکې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو څپې جوړې کړې وه. د دوه میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولو سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې د دښته کونډه کې دا په خپله کنده ته راولي. مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلي کې یا مثلا د وطن په سیمه کې فکر کلا کې پخوا جوړې شوي یا په دې عملیاتو کې جوړې شوي د ملي اردو پسې د ورځې نه بلې کې راټولېږي راوځي بېرته به سره غاړې ته ځي. یعنې داود د تاسو خبرې کوم دا په اسنان ویل چې دا څنګه په خپله کې چې پر بل لار چې پر وان کلا چې نو په څه دغه څه نه بند ده یوازې په دې په څنډه کې چې هغه کوم ځنې جماعت جوړ کړو پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر سر باندې د پولیسو او پوسټ موجود ده نور ټول سره وان کلا چې دا اوس په وان کلا باندې هغه څنګه چې پکه دې نش مخکې د پکار په عملیات کې روان ځکه نو ورغلی یاره د طالبان په لاس کې مستر ټول مهمه خبره بل د متقلاول سوالي په اړه متقلاول سوالي ټول دولت کې مثلا دول سوال نه کوي ګرام ډیر تر نور ټول پر ټول راوتلی دي او نن د رون په ټول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي ځوان ځکه دي د ټول سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه د قائد لپاره زموږ دولت کې مثلا په خاص ډول د منځ راکې چې کومه دی یو پر بل غوړي د ازما مسلات نه دی او پر ور کې بل پر بل بل اخر اخري اصلي منابع ته چې ا موږ څنګه کولای شو ملي ورته کسان دا غوته موږ لا سره څنګه به وغوښتم کړم چې منتها وزب دواز په تنظیم کې نه دواز د پکار د عملیاتو سیمې نه چې د طالبانو ولې په مذاکره کې ډېر خراب دي په نظر ډېر خراب دي او په واشیر کې هم وزب خراب دي په تنظیم کې په معنی ولې چې وزب خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمې تر ځل کې اندره
بله بله نو دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله ژته وایست چې د دې طبيعي د شاید نه امنیت خطر ډیر کسان وتلي دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نورو ولسوالۍ ته نورو کلیو ته تللي دي ستاسو خپل آیا ورغلی یاست دغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا اوس چې موږ نو ولسوالۍ دغه کرګات په کومې دي د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وصولره چې راغلي دي هر ورځ خبرالان څنګه وي چې کار نشته پیسې نشته ځکه نشته کښتو کارونده او اصلات نشته موږ د نور سره مخ دي چې هغه موږ یو څه نشو کوم کنه دا په کرګات کې ډېر څه مرګونه دي موجود دي او تاسو د دښتونو مثلا اوس پر دښتونو باندې څنګه نو کلی شاوخوا با باوري موجود دي برمه ولته دي د باز دوستانو کورونه دي نو د سنجینو رسالي دي د نیس په خاطر کاروان کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره دا د نیس په څیر چې چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې ته چې ورخ خلک خپل حیوانات او خپل کښتونو او خپل کورونو خپل ټول معلومات دي دي مګر خپل اولاد یې روزي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دوستانو باندې شپې ته یالته باوري وبرمسته د دې په اوس راځم چې نور نو څلور کورنۍ چې په بل په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دي د ځانان سره ورته د دې پرځای د سنجین دغه نام چې متخه د متقلا دغه نام چې متخه نور نو زه سوالې ته مثلا یا نور دې کلی ته چې موږ نه زیس کلی سوالې ته دې نور سوالې تر عام تر هغه سوالې دې کورنۍ ته د سیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی تاسو په داډ ولې کوم هغه کورنۍ چې مال دي د ترون کلات خدمتونه په خاطر او ټولې څنګه نور سامي مرکز ته د ولسوالۍ په کانسي او بازار کې د دکانونو کې اړول او ته اوسه د ټوکرانو کې لران تر خپل کورو او د دکانونو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په توګه ستاسو لا به تر نوښت او 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 لا دا او تمام منو چې کړو د خپل کورونو ته دا وجب په کلي ډول په تنظیم کې اکنده او خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه بي ځای سو کسانو د سیو اټکلی شمیره راټولې سي چې څونه کورنۍ بي
موږ مخکې تر دې یعنی په دې کې کله دا ما په دې ګرمه ده په فرد کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي دې چې دا موږ چې کوم بل څه وکړي اته تر دې پرې چې ول څالي چې چیرې موږ سمره امنیت راورته دی او طالبانو دلته صحاب واچوي د ځان په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه چې تاسو ترې نشته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه تر نوې ته کړې په اټکلي ډول ته ولې چې ډیر زیات کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر دغه په شمار کورنۍ واځي تر څنګه چې په شاوخوا کې ویل یا مثلا ځانونه برته کورته نه ذکرې نو رضا کورنۍ ته اوس درې ځای دي دا ټول هر ورځ د مرستې د وخت نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وخت نه کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وشي چې نه وایي وکړل باندې څنګه نه وایي په خپل کې هلته کرنسي ته له کونو مینو نه بد پاک چې نن ورځ هر ډول وسایل څخه په استفادې ته مینو نه کرنسي دي کبوته لاندې کې شي دي کې مان دي هر څه فکر کوي چې شي په دې ځای کې د یو مېنم د تیرې په ګډر لارو او کتي چې په تیرې نو خلکو ته د ورتګ زمينه نه وایي د جنگ او نامي له امله موږ ته بالکل تکرر شي نو له امله موږ ته دا وخت د موجودیت ځکه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایي وو خو افغان چارواکي د غوستونزو ته څه ځواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال وین دولت وزیر سره می په دې اړه خبرې وکړې
زه دا خبره بخیر را دوم په سنگین کې موږ ډیر بریالي توګونه لرل موږ د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاص کړل سرک لار بخیر خلاص شول هغه ماشینونه چې تقریبا ورته کار کجکی ته نه رسیدلی موږ هغه ورسول وسه فابریکه باندې کار پیل شوې ده هغه څنګه یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ البته منظم پاوز نه پوزه شو اوس مون کولې شو مستقلانه البته عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر تاوان ورسېد په سلګونو کسانی وژل شو البته هغه مرکزونه چې په دې خونې روزنې راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځه لاړل په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکانو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو
بلې نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د ناملۍ څخه بېرته نه سره
سیمه کې کاملاً هغه سیمه کې کاملاً هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي ځینې کورنۍ چې په خپل خواخه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی مشکلات نشته دی
تاسو مخکې د سنګین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی نو بیا د عملیات څه معنا لري
د سنګین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفې ښه شوي دي هلته خلک کجکی ته ځي کجکی فابریکه فعاله ده کار ورباندې ده اوس روان دی هغلته کار ورباندې کېږي کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې
بلې او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري دا به اوی خبرې دي په هغه ځای کې موږ دغه موزیګانې د دښمن چې په دې لار باندې او مرکزونه د دوی وو د خونې روزنې مرکزونه وو هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه په تلو کې په هغه آزادۍ رادیو ته موږ ورکړه ور ومو لیګل په شمشاد کې هغه خبره شو موزیګانې په خپل باندې ولیدلې په هغه کورونو کې چې د دښمن د خونې روزنې مرکزونه وو یا موزیګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه و منګه هغه وران کړی دي نو د هیچا کور حالت نه دی وران شوی
بله وزیر صاحب هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ ولا کباله بیر تخپل کورونو ته نسو تل یا مو کورونه سوي دي دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوي چې څنګه دوی کولای شي بیر تخپل سیمې ته راسي او مسؤون او سیخوندي او سید بریدون او د بیا هم نور عملیاتو څخه
وسلوال پوز د خپل خلکو په خدمت کې دي هر چېرته چې نامنی وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي که دا په هلمند کې وي که په سنګین کې وي که په غزنی کې وي په اندړو کې وي په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري که په سنګین کې وي که د هلمند په کومه بله برخه کې وي نو زمونږه دا غندنده ده چې دا کار مونږ کوو
بله وزیر صاحب او دا ماینونو په اړه څه وایس چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې دا غ لقبلم دوی نسی تلای ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونو
نو ما مخکې تاسو وویل چې د دښمن سره جپا د خپل خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې په کارواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ور باندې وژل کیږي او موږ ډیر کوښښ کړل کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره حالی زلی کو چې اول ماینونه خورسا کو بیا ورسره دغه نه عملیات وکړو بار سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوخس کو چې هغه انفجار وکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماینونه دومره په اصله خونسا سوي چې خلک په ډاره زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو، موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورک کړی دی، نیولی مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ هملته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولی ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اورېدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.